آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپلی کی یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راتپلی کی دي زینو افغان کډوالو چې له افغانستان بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته موږ له یو کارپوس سره په دې خبرې کړي چې له افغانستان د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي دا مرکه هم روس راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي رادیو ټول همکارانو ته د سچې ملمانۍ هغه ته هم سلامونه او نیکې هیلې بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی بیکاری او خپل حد ته رسیدلی دی نو مسافر چې کوم په لار ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته په افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي کورونو مشکلاتونه ډېر دي اقتصادونه خراب دي فامیل تعداد ډېری خلک هم مجبوره کیږي ځي کور خو بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري اخو انسانان دي دولت باید غمه وخوري د بیکاری غمه باید وخوري د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي نو به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک به همداسي رواني دا خو دومره مړی شوي چې د نن سل چنده نور هم زیات چې هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې دلته لږه ده بچي ډوډۍ غواړي صحیح ده چل ده هم مرګ شته خو که ورسیږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړیږي دغه مسلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته مرګ به راځي ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګي دپاره دی دولت زموږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه شیدم قیام اوس مها په ترکیه استنبول کې ما ولا لارې ډېر خراب دي ډېر مشکلات دي لارې ډېر کړکیچنې دي هوا ډېره ګرمه ده بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره که هر څنګه غږ اوري کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ ځکه لارې ډېرې خرابې دي په لارو مرګونه هر شی موجود دي
له غوښتنه د حکومت څخه دا دي چې د افغان مهاجرین راغواړي نورو ملکو څخه نو دوی دلته باید یو کار او زمینه ورته برابره کړي دوی خپله تر اوسه هیڅ کار زمینه نه ده برابره کړې د عوام دپاره او دلته محلي صنفونه چې د حکومت د عوام ټولو په ګټه د ملک په سطح شش موسسات راغلي دي ډېر شش کارونه کې انټرساس و دوی دا موسسات نه پرېږدي بندې ولاکه چې دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي دا خو تیار ظلم دی سنی عوام سره کې موږ عوام په مسات باندې آباد یو دي مسات باندې کړی دي کړه تعلیم باشه دا کړه صحت په اړه کې کړه نور د خړو د خوراک په اړه کې موږ دا هله کولم امرته ځخه چې موږ مسات پریږدي په کندهار او هلمند کې په ټول افغانستان کې دا یو ډیر نه پوهید او ډیر سر نه خلاصتوب دي ځکه دلته حکومت کې د نن اوس یو د بل خاصه څخه د تربګوي کار اخی ما بنس کې عوام خراب کړ
السلام علیکم ازاد رادیو ته سلامونه نیکله او احترامات وړاندې کوم ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ نو افغانان خو یو کډیر مجبور او نور خو د خپل شوق په خاطر باندې نور ملکو ته ځي دلته موږ ډېر لیدل دي سي خو کاروبار دلته برابرې پیسې ګټلای سي خو بس دا دې شوق کې روان سي زم او ایران ته زم ترکیه ته زم جرمنی ته ځم فرانسې ته ځم بل ملک ته ځم دا ځینې بس بیرته راوګرځېږي راو وینسي را انتقال کې بیرته او ځینې بیا ورسېږي هلته یې ونیسي ځینې څنګه یو که ډېر مجبوره او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ته مسافرۍ نور وادو تتل د سعادت ګرځیدلای د دلی سکار ورته پیدا کیږي نه کې نه دا دلته به کار سکو دلته پیسې نه جمع کیږي د دې ونځ د افغانستان پیسې له سړي چې جمع نه پاتې کیږي نو د دې وجبه ساتي ځي بل ملک ته د ډیرو عادت ځینې بیا له شوقه ځي او یو که داسې ډیر مجبور و نو بیا ولاړ شي.
اوریدونکو دا وو استاس هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړي وو. دغه راز مو دی وو کډوال خبرې هم واورید چې وایي په سختو لارو ترکیه ته رسیدلې خو هلته اوس د ژوند کړی تنګ ده او وایي چې هر ورځ زوريږي د نور افغانانو وغوښتل چې په دغه لار باندې تک تزرخ نه کړي. دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې گاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي او دغه سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی.
کومو تاسو د 1900 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون ته وګورئ، په 1900 کې هغه تاسو شوې د ملګرو متحده چې هر هغه کس چې د خپل په هیواد کې د نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګۍ وګورئ یا احزابو پورې تړلی شوي او یا هم د سیاسي عقایدو له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، نو او کولی شي که هغه ډېر ته چېرته اړ شي چې خپل وطن او خپله خاوره خپل ټاټوګه پرېږدي بل هیواد ته کډوال شي، نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي ترڅو چې د دې کډوالۍ په دوهمه هیواد کې ومنل شي. که چېرته دغه دوهمه مادې ته موږ تاسو وګورو چې د ویرې، د مذهب، د ملیت، د عضویت او یا غړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چېرته موږ وګورو نو په دوهمه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی. همدغه دوهمه ماده کې د افغانستان وګړي د افغانستان موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقایدو لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښي د نورو هیوادونو ته تللي، یا لاوردي هیوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي.
بله جنرال صاحب جلیلی، ډېر عوامل کېدای شي چې وي په دې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي؟ ځینې وایي اقتصادي دي، ځینې وایي سیاسي دي، ستاسو نظر څه دی؟
د کچېته مونږ تاسو وګورو په دا خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل دي. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل دي، او عمومي او اساسي پولیټیکي دي، سیاسي او امنیتي دي. دوم دي حکومت، دي حکومت ضعیف حکومت داري عوامل دي، او درېم دي اقتصادي عوامل دي، او څلورم هم د فرهنګي عوامل او بنیاد دغه څلور عوامل دي. په خپل لمنه کې دغه کډوالي مایسه راکړه مایسه کوي چې اولنۍ انګیزه سیاسي او امنیتي دي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په افغانستان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې هغه رقم باندې چې یو دښمنه شوی ده د افغانستان د ټولنه د افغانستان د خلکو سره، دا خلک خپل ځان مسؤول نه ګڼي او لامل کېږي دا چې د ځوانان او کورنۍ خپل هېواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هېوادونو ته.
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون دروازې تړل، دا په خپل هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځیر بنایي بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړل شي. موږ تاسو نن ګورو چې نن د معارف دروازې بندې دي، هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سنبال کړي. دا بعد امر ده نو راس په څو کې ته په خوري او محدودیت موږ تاسو ته ډېر او د کورنۍ له لاره الحمدلله چې هغه هم ورته چې اوس نه نه سره او د دې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان د سند په اړه څه چې ډاکټر چې د پاره د خدمت مستر وته مګر دا بعد امر ده هغه نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارف بندې دي او خلک کوشش نه کوي چې نور هیوادونه ته لاړ شي، بلخص یا ګاو ګاونډي هیوادونو ته او یا نورو هیوادونو ته د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مرارې دانې مسایده شي.
د بشري حقونو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرحه ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څېړنه وکړه، ما ولیدل چې کوم تقریبا د 50 کیسونو زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېده، د حکومت د حکومت او د واک د حکومت د ریواګې ترلاسه کړې، ډېر خلک په پخوانی امنیتي حکومتونو سره بازار سایمن سره ډېر خلک په پخوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شو، او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شوه، ډېر کسان وبلل شو بعد مرګه او پادرې لا هم معلوم نه دی. دا په خپل هغه یو ستونزه وه، او دا هم هغه یو ستونزه ده له بده مرغه چې د ادم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو لخوانه په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاردار نه ورسه. دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي او یو خپل وطن پرېښې د حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه، موږ تاسو نشو کولی چې سرکټ پټ کړو.
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي رادیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شغل تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو چورکی د دپلیپی موسسات هر ولایت کې کومکونو عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې د موږ باغلان په لخمري ولسوالي خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاطر موږ ته هیڅ کومک راځي نه، کومک راسي دلته نومان چې نوښته سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسي کر سره نومان د 2000 نومان زر ما ورکسي پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلقو ته بيخي مستغرسنا. نو دا زموږ زغت مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خواته څه عادل وسی په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه مو کړه یلا دروغ وای خلکو ته کومه قسم سي نه رسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکون کو ردون کته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې، زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول بریج د ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښه او ښه پر وخت راکړل ماشومان مو ښه برابر کړ. اوس سنفونه باندې ماشومان وګرځ د په کوڅو په لارو کې ګرځي اڅه چې ذکري واټو ځنه هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه و، د حکومت هم ګټه و، نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبانو حکومت څخه موږ سنفونه راپریږدي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکون کو سلامونه نکلی استرامات د لوک تاسو جوړ او روغ است. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالی د مخابرات او د مشکلات سره مخ تم مخابراتي سیستم ته نست دلته خادین است خلق ډیر لستون سره مخ دي که یو مریض پی سی یو د بل پی خو سره پنو تلیفون کارنه کې خپل بسړای ورده. نو تاسو څنګه یې لده دا پیغام تر مسولینو شروه مسول شروه کوره سم مو پیغام باید خپور کړی تاسو پروانه. السلام علیکم.
سلام علیکم. احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دونکو ته د واسه همت هلمند ولایت مستاسې خبر وکم ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې د هلمند ولایت سیمه ییز مسؤلین محترم والي صاحب او ټول هغه مسؤلین نخبت وي چې د هلمند د کجکي اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي. نو هیله ده چې مسؤلین توجه وکړي د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، اوبه نه لري. په میاشت کې دوه یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسؤلین خپرونې ته را دعوت کوي، په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسؤلینو خپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکۍ بند به ډک و، نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه، اوس یوازې دا پنبې کښت دی. پنبې کښت چې موږ داسې سي او تږې سي، نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤلین ورسوي او مسؤلین هم توجه وکړي.
نوم مې نعمت الله د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته، سږ کال بیخي خلک سر در بدر دي. کورونه ګرده بهر شو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشته د ګلستان ولسوالۍ، یا خصوصا دا ولسوالۍ وسط ته نور کریه چې دي، دا دوردست ولسوالۍ دغه کریه جات چې دي، هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسؤلینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نور دغه ولسوالۍ ته، ګلستان ولسوالۍ، بیا زموږ منطقې ته چې لکه شېمنه او رباط او سیدان او تن پلوی نه منطقه اوبه ګرسره کې نه لري. خلک بېروزګاره دي، بېکاره دي او کښتونه هم ونه سو.
عبدالحدی هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچه هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلې دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاکوګانو یې ووهه او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دې وکړي، چې پینونه دې واچوي او پوستې دې جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. والسلام په احترام.
زه ټول رادیو کارکونکو ازادي ته سلامونه. پس له سلام زه سنگر نیازی دا پیغام پاسته پرېدم. موږ نه درې درې سو روپۍ ټول کړلې و، تاسې ته مواد درکو، مواد خیرانه کړل، درې سو روپۍ هلته لاړلې. او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي، هغه لاړل د سور په 28 تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته. دالینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تي اخلي، درې سو موږ نه واخېستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده جوړ روغ بس. موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کېږي. ویډیو ما سره هم شته، که غواړي لمبر مو راته واستوم سخت ظلم ورسره کېږي. نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې له زما غږ ورسېږي، د افغانیانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیره پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوسټ لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده، او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده، او اوریدونکي سرگردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي، او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تېنه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي، او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پرې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ رادیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.
دا مکتبوت اجازه مې وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د آزادی میلمه
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلما د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په د هيله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې ظفر د سیال یو ځل بیا ساسي قربنی او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمنه خبریاله میلما ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جانې په پیل کې دا او پښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنی زده کړې چرته پیل کړې دي او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلی یم او اوس فعلا په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپل نومړنی زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سایکانو اوسېدله، نو زه او خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو وویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو وم، چې بیا کندهار ولایت کې زرغونه انا لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب چې فامیلیه سولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښي هغه راسته به تللې وه په مکتب کې شاملولو، نو دا چې زما عمر اووه کالو ته نه و رسېدلی نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته یې ویلې چې دا عمر یې کم دی او چې هر وخت اووه کالو سوله بیا به یې په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره د تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چې هر څومره ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کاله ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سپینسر یې وه ډېرې ورته ویله، نو د هغې خبره یې ومنله د شپږو کالو په مکتب کې شامله شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همهلته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د چې دولسم ټولګۍ فارغه سم د هغه څخه مخکې د نعام سنس کې وم، چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم، او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه، او د هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل، چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته دلې په دغه خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې وه هغه بیا د یو راډیو فعال کړې وه چې د میرمن راډیو په نامه وه. په دغه راډیو کې دا چې د زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ما ته هملته وظیفه راکړله د پروډوسرې په څېر، چې په میرمن راډیو کې مې خپله لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر وم. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه راډیو کولې، لکه څرنګه چې هغه یو محلي راډیو وه، نو ځکه همکاران به یې کم و خو کار به یې ډېر و. نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته داسې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنیو کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات ورسره درلودي، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخښ ته نو بیا راغلم د نیوز بخښ ته، چې د رپورټ او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ، نیوز پریزنټر وم، او د دې تر څنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې چې هغه خبرونې مخته وړلې، او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هماغه راډیو کې کار وکړ، په میرمن راډیو کې وم، چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شولم. د کانکور امتحان مې ورکړ، او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شولم، چې دوه برخې درلودلې، یوه یې د اماډیکو برخه وه او یوه یې د راډیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوې وم، دا چې بیا د پوهنتون درسونه راباندې ډېر وه، مصروفیتونه مې ډېر وه. نو بیا مې د میرمن راډیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه، وظیفه مې پرېښووله ترڅو زه وکولای شم هغه خپله پوهنځی چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلودی چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بېرته په خپل وخت کې. نو چې هماغه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکښې راغللې، یو سمستر به مو ویلي نه وو پرسوی به نه وو، بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ما وویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغه شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي راډیو د ګاک په نامه پروژه وه، چې د هغه سره مې د کرونا تېره شوې وه رخصتي خلاصې وې، چې د هغو سره مې په دغه پروژه کې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریاله یې وم، او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دوی چې په کرونا کې بچ کارنتین و، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما غوته راپور ورکوي چې دا هم د خپل فیلډ کې مې بیا یو کار و. د بی بی سي څخه راوسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله نو بیا د ټاټوبي ویکلی په نامه ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړ چې د ترجمانی په اسپانیش ترانسلیټر وم. د خبرونه به مې د درس څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبي ورسپانې سره کار شروع کړ. د ټاټوبي ورسپانې سره مې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دا خبره ورسته په پوانتن کې زموږ په کندهار پوانتن په ژورنالیزم پوانځي کې رادیو فعالیت پیل کړ. هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و ترڅو هغوی عملي کار پکښ وکړي. خو بیا شو پرمختګ وکړي. د رادیو نشرات چې هغه پیل شول او ښار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې چې کوشش لاندې راوستلې او خبرونه کولې. نو بیا مې د پوانتن ژغ رادیو سره کار شروع کړی. که څه هغه د محصلینو لپاره و نو تاسې موږ په پوهنځي کې ښځینه کندهار پوهنتون کې یو خو عموما په ټولو پوهنځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي خو په ژورنالیزم پوهنځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو هغه داسې و چې په پوهنځي کې یوازې زه وم، یوه مې همصنفي وه را سره، موږ دوې نجونې وو او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته. زموږ ته دغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کې. نو هغه هم د زکر ژورنالیزم پوهنځي لوستل. نو دا
بخښنه سره مخکله دی چې په دې اړه نور جزئیات راکړي چې بیا زما پوښتنه ته وایي پاتې نه شي، تاسو به ټول معلومات خپل راکړي. مخکله دی چې مخکې لاړ شو بیرته ښوونځي ته راځو. د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو انا جانې وړې وې، هغوی شامل کړي، عمر مو هم کم و. کله چې ښوونځي کې شامله شوي علاقه مو حتما له درس سره وه. کوم مضمون کې ډېره تکړه وي او سره ډېر خوښېده چې وی وایي مخکله دی چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړ شي او په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
بله، دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت ورته، خو پښتو مضمون مې شوز د کېدې علاقه مې مو سره درلودله. د املا په بخش کې، د لیکنې په بخش کې داسې یو ورځ مو استاد نه راغلی. نو بیا موږ دوه صنفه وو، موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاړ شئ په بل استاد سره کښېنې په صنف کې. استاد مو نه راغلی ترڅو چې ورځ مو خالي تېره نه شي. نو هماغه صنف ته ولاړو. نو بیا استاد مو وه هغې ویل چې تاسو ورکې راوباسئ، زه به درس درته وایم، تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ولیکله. کله چې املا خلاص شول استاد کله پارچې کتلې، نو ما چې پارچه ور وړله، زما پارچه بیرته ما ته پر میز باندې راکړله. کوچنی وم چې دا دې خپله نه دي لیکلې، دا تا د کتاب درو لیکلې دي. ما ورته استاد نه دي لیکلې، خپله مې تاسو ویلې املا خو یاد مې لیکلې دي، نه کله هیڅ شی مې نه دي کړې. نو دا هغې باور نه راتلې چې تاسو خو ډېر پکښته سیمس کې تاسو مې داسې املا لیکلې ده چې هېڅ غلطي نه لري. نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه او هغه مې ډېر شوز ده کېږي. کله لوړ صنف ته ولاړم، نو په لوړ صنف کې بیا جغرافیه مضمون مې خوښې دي او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلوده.
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي.
بله، اوس مې زده ده.
اوس راځنه دا راته وایا د کارونو په اړه مو یادونه وکړه، د ښوونځي دورې په اړه پانتون مو هم یاد کړو. په دې دوره کې حتما کور کې به مو کله ناستې، کور کارونه به هم لاس ور وړې وي. څه دې د کور په کارونه کې زده دي؟
بله، د کور کارونه خو طبعا چې کوونه به مو هماغه د مکتب د دورې څخه. د کور په کارونه کې مې ټوله کارونه مې هغه زده دي، خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېره مینه نه کړې. ځکه وظیفه وه درسونه به وه چې کله به کور ته راتلل، نو اشپزي به د وخت سوې وه، یا به مې خور کړې وای، به مې مورجانې کړې وه. نو اشپزي کې ډېره تکړه نه یم. نور کارونه لکه صفاکاري، جارو کول دي، کالی مینځل، په دې کې ښه یم.
اتمه خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي، چې درته په کار کې رسیدلې دي؟
بله، نو ریواج خوندې د کندهار د کندهار کې کورنۍ ژوند چې دی همداسې دی، ویش ترېږ دی. نو موږ په کور کې چې دی، دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې دي، نو هغه خوندې مې ویش مونږ دی چې هر کار اړې وي په مخه ورلې هغه کار وکړو. خو بیا هم چې را رسېدلی هغه داسې ګډ کار چې لکه کالي مینځل، په دې کې برخه اوښته راخلم، د کور جارو کول، جارو کوم.
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې دوی چې له کور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه ښه کوي، نو پوهېږم چې یا حتمن جارو کول او صفاکاري اسانه ده یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په ان باندې، ځکه چې ما چې کوم ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټولې تختي. په کندهار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګندل خمکدوزی او خیاطي دغه شیان ډیر رواج دی او هغوی ډیر ښایسته ښایسته غاړېم جوړوي. ستاسې په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي؟
بله، زه خپله نمینی زده لاسي کارونه او رښتیا هم د کندهار شیز دی چې دی ماشاءالله ډېر ښایسته خامک کوي چې ډېر مشورم دی خارجتام د دې خامکونه چې دی هغه ډېر دی دلته غاړي جوړي خارجتام استوي د لې کندهاران کتابان چې غاړي ډېر اغوندي د لاسي غاړي نو زما خپل نه دي زده خو مور می چې ده په دې کې ډېر شمه حرکت لري چې موږ کوچنیانی و اراختر ته بس ما مور و پلازان ته به می غاړي جوړول لاسي غاړي شخته به اتلی نو د وخت به یو لاسي غاړي اوسه جوړ کړي و دغه چې ما څنګه په یادی دا یو دوه درې اختر دوه کال درې کال اختر یې نه د څه جوړ کړي نور به یار اختر تخپل ویلا چې غاړه اوسه جوړول کسان په بازار کې بوه دا به خوشاله چې د دې چې به کار پاتې نو شو دا زما پلان ته ویلا چې غاړه جوړول اختر به پات.
اوس راځنه دام راتوي په کورنۍ او کې کله چې انجنیر تعلیم کوي او بیا په څنګه وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار تقینات ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستل لپاره دا څومره ستونزمنه و چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ساده دغه کار په وړاندې څه و؟
بله، د کوچوالي څخه تاسو خبره چې د کلتوري فرنګي ټولنه د انجینر د کړو تخدي ډېر نه شکوي خو زما مور جان چې واغه داس کور څخه راواده سوي و چې هغه د هغه کورنۍ چې د ایڅوک ایتام د هغه کورنۍ کې څه کړنه دي کړې ټول به سواده دي خو زما د کار خواچو کورنۍ چې هغه به ټول سوادار و نو د کوچوالي څخه هم انا جان چې مې ژوندۍ و د مور مینه خوشې دل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زمالونه چې دی هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واخه راک دا کارونه باید را سره وکړي خو انا جانې بیا به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سنټر ته ولاړ شو کار دی په دې د زده کړې زمينه موږ ته مساعدې ده انا جانې به مې کوشش کوي چې موږ ته ولاړ شو وخت مو دې ځای تر نسی او یو څه زده کړو نو بیا مې انا جانې مې په مخ کې واغې ټول ته کېنا تر کړی و ځکه چې د کور مشته ونه اسه به خبره منله د پلار خو می ته باندې خپل هم خوشاله خو یوازې به مې مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې څنګه دې کوي نو بیا به مې انا جانې په مخ کې واغې کېنا تر کړی یا ورسره میمورم د دې اسما د پلان دي سره په ژوند کولو باندې عادت ولا اوس تر ټولو بیا غاډر خوشی ته نور زده کړم وکړم نو سخت و او بیا دا څه چې کله چې کورنۍ راځي ولا یعنی تر مکتب تر دورې پر ورسې د بیا چې ما غوښتل یعنی زما مکتب له سم سنس کې ومه چې ما د نوو فلم چې ما د رادیو سرکار شو کې په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غږ دومره مشکل نه درلودي پلان می مشکل نه درلودي خو مشکلات چې هغه شاوخوا خپلوان څخه ولکه مثال د امګانی وی مام اګان وو دی وو هغه دنه خوشاله لسته پر دې کار وکم نو بیا هم چې د شاخ په مور پلاره په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسیږي خبر به تبان کولی خو باندې ډېر نور څه کوي او زما شاله کډر ور سره مخ خپل کار ته ډېر پام کوي نو مې کولای شوی چې هم په دې وای مام داس پر سنې کار وکم.
اوس راځنې یک په دې اړه مراته وای چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زمات باسي معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې لخوا یو څه عکس العمل وي تاسو چې کله کار کول او کار کول سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور یو سره نمرنۍ ماش دی څه وخت خسته او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دی په خسته او چا دې ډالې وړې و هغه زمون کورنۍ او کې خدا سي بل دود هم ده چې څوک دمرنۍ ماش وخت بیا ور شیرنی غواړي څه دې شیرنی کې خلک ته ور کړی و.
بله، رښتیا ما خپل نمرنۍ ماش چې و او بخښلې ته الارم څنګه دې تاس. بله،
اورم مې تاسو ته مور کې خیر.
بله، ما کله چې لومړی وخت ما د میرمن رادیو سره شروع کړل نو دا چې البته د نور ولایتو په سمې پورا معلومات نه لرم، خو په کندهار کې مالی رسنۍ داسې دي چې د دوی معاش ټاکل شوی ډېر کم دی، یا یکه نیمه ورځ ته په رسنۍ کار کوي، که ته هم څلور پنځه خپرونې پر مخ باندې یوسې درې نیم زره به دې معاش وي، که پوره ورځ کار کوي اووه نیم زره به دې معاش وي، چې دا بېخي ډېر کم دی د کار په مقابل کې. خو دا چې زما لومړۍ وظیفه وه او نو ماته یې بېخي هغه اول معاش چې و هغه اووه نیم سوه افغانۍ مې چې رایې کړلې، نو هماغه چې راکړلې کور ته چې راغلم اناجان مې هغه وخت کې بیا فلج شوله، نو خبرې و دا یې سم نه شوی کولی، بیا مې اول معاش وخت یا اول مې را وړې خپلې اناجان چې مې واکې کې سامه دی، خو سره به په ځای پرته ونه یې غوښتله، خو یعنې ما دا ښه وګڼله چې ډېر زامات یې راسره کښلي دي او ما سره هر وخت درېدلې ده، نو هماغه لومړی معاش مې را وړې هغې ته مې ورکړي.
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړي و، دا خو ډېر عام وي چې ته باید وظیفه دې اخیستې د ماش دې اخیستې ستا لومړی ماش د اوس بتمن سره راوړي.
بلې، نو داسې و چې بېخي ونیو سو افغاني خو هېڅ نه چې په هغې ماتې د شیرني هم راوړی، نو ډېر کم و، بیا مې په هغه کې شیرني نه ورته راوړله، خو په نورو ماشو کښې تروسه چې وظیفې مې کړې دي چې معاش واخلم بیا هر یو شیرني دلایې کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کال دي، نو چار معاش واخلم د ګورو د مخه هغه ماته راځي وایي ما شیرني خو تا ول ژر راواړوه، زه ورته وایم زه هر میاشت معاش واخلم، نو هر میاشت به لازم تا ته شیرني در کوم وایي اوس ما شیرني ستا.
بلکل مشمان کور کې همداسې نازولې وي. اوس راجانې مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وه، یو له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه، دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګه و، څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایې او هلته د په صنف کې درس ویل څلور کاله تېرول، د دې په اړه راته ووایه.
بلې، ډېره سخته وه رښتیا هم، تاسې راسې د نږدې کندهار پوهنتون وویلې، بېخي خو نجونې په کښې لږ دي، بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو نو اول صنف کښې مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیاب شوي وه او موږ یوازې دوې نجونې وو، نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وه، لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړې چې زه ولاړ سم یو دوې درې نجونې خو کامیابه شوي وي، یعنې زه په دوو درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیابه شوي وي، هغه به راسره وي. یعنې شرایط مخکې ماته معلوم وه چې کندهار پوهنتون کښې نجونې ډېرې کمې دي، نو چې ولاړلم نو یو دوې نجونې راغلې وې، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوې نجونې راغلې دي. بیا په لومړی صنف کښې وو چې موږ دا دوې نجونې وو، یو سل او یا دوکان وه، نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیانې چې سر پر سر نه وي پتې، داسې سټرپ بای سټرپ داسې وه چې صنف ته ننه وتلم، سترګې مې یو رقم تور وخوړې، ماشاءالله دومره ډېر هلکان وه، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو، نو لاسونه مې هم رېږدېدله، پښې مې هم رېږدېدله، یعنې بېخي ډېره وخت اومه د پوهنتون په لومړۍ ورځ باندې، خو ولاړلو پر بیا داسې وو چې هلکان نور موږ سره پیدله، موږ درې یعنې درې نجونې وو لومړۍ صنف کښې، بیا دوی د مخ چوکۍ موږ ته به یې خالي پرېښې وه، هلته به څوک نه کښېنستله، نور به چوکیان کښې دي کښېنستلی شوی، نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه، همهلته به کښېنستلو. بیا یو سمستر دا دوې درې نجونې وو، نو بیا هغه یو هم صنفي چې مې وه هغې واده وکړي، هغه ولاړلې، نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون په رقم یا هم د هرات پوهنتون په رقم نه دي، یعنې شرایط سخت دي، استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ باید پټ وي، نو موږ هم په پټ مخ باندې به څلور کاله پوهنتون وویله، نکاح به مې کړی وو او د صنف په مخ کښې د درس تشریح کول یا برخه په کښې اخیستل دا دلته ډېر کم دي، یعنې دوی استاد هم ډېر زړه نه شي پر کولی، یعنې هلکان ډېر دي، که زه اوس دا یوه نجلۍ را ولاړه کړم یا حتما وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره، موږ به هم درونه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه به کښې اخیستله، خو بیا مو درس ډېر وایي، لکه څه هم هلکان بېخي ډېر وه، خو زه خپله د پوهنځۍ په سطحه باندې عمومي اول نمره فارغه شولم د خپلې پوهنځۍ په سطحه باندې، یعنې درس مو ویله خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په صنف کښې نه شوی کولی، ځکه چې هلکان به بېخي ډېر وه او موږ فقط دوی نجونی وو.
اوز رجانی که پا دیرم رتو ای پا پانتون که دومره سختیانی دومره مشکلات مو گالل او بالاخره یو سمری تا ورسیدلی کار مو هم پا دی برخی کرده دی اوز پار رتو ای چی پا دی برخی که کار که کنه پا کور نسته او دغه روستی محدودیتونه چی ده طالبان لخوا پر خز و انجونو وزه شویدی دوی دغه محدودیتونو چوم رستا جوان دغه زمن کرده دی؟
دا چې زما خېره وظیفه د رسنیو په برخه کې چې وه هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه چې به هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه د دولتي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو به یې نه خوښېدله چې په رسنیو کې یعنې کار وکړم په ما مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي خپله مې استعفا ورکړله بیا دغه څو ورځې مې نور په دې کې ایدل چې نور سخت د درس نه په باخې کار کول د څه اوس هم تاسو کنده راځي د کنده شرایط د نور ولایتو په پرتله ډیر زیات سخت دي کته هم طالبان دلته ډیر دي وایي چې دا زموږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز هم دلته کیږي په نامه کابل یې مرکز کړی دي خو بیا هم تر ارز ولایت سخت دي دلته ډیر ده نو بیا مې کورنۍ ویل چې ان دې سره خو هیڅ کار هیڅ لار نه وړل کیږي که یو ورځم یعنی خدای نه کړدا یعنی زه کوم انجو سره چې اوس کار کوم هغه ډېر کار چې هغه ما بس خلکو سره دی یعنی دی ما بس کې پر دې موضوع باندې مشه زرا وستلې کښنه ورته یعنی که یو ورځ ته البته ما بس دی وو چې خدای نه کړدا یو پښه اوس د ټولو عمر لپاره دی رنگ په دیجه نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه سول چې زه نور درسنی تر کار ونه کوم نو نظام چې سکوت سو ما هم نور راغلم به انجوګان ته وسم د یو انجو سره کار کوم انټرنیشنل انجو دا خپل مسلک را تخفاته سو اوس مې تر ټولو غته اله امدا در وخت چې د کار د وسې شي خبره سي وایم داس وخت بیا راغلی چې خپل مسلک ته بیرته ولاړ شم خپل مسلک کې وکړ وکم به خې ډیر مې ارمان دی اوس هم ډیر مې خوشی زه اوس وخت نه پرمانه سوي چې مولوی ژورنالیزم ول که هم ډیر غراته وي اوس هم راته وایي ژورنالیزم دی ول خبريال سره اخر هم دا څه ځای تر باندې چوپا کړ نو څه څه خیر دی پروا نه کوي بل وخت راځي بیا به کار پک شو کوم نو بیا موږ غوړ ته رسنی سره کار نه وکړي
اوس رجانی هغه جنې چې اوس مال په کور ناست دي او کار نشي کولای ذکر نشي کولای او له تعلیم محروم دي هغه ته دي خبرې څه دي
بلې دا ډېر سخت ده اول ما خپل دوی خوندې نور د عملونه دا کارونه دي چې یعنی په اول سمسنس کې بدول سمسنس کې پر کور باندې پاتس ولې او ټولو بل خاطر چې ما ته د کسام ما کشر خور ده یعنی مشتلور خوندې یو ما تلره مخور ده چې اوس د پینټلس کال ده او کنه ام سینس کې پاتس ولا نو بیا یو مرکه ډیر ورته څنګه سوله اخر موږ خو نیت نو نو پلار می ویل چې مکتبونه هم هغه دی باندې سوله یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته نو هغه نام ځات سوله که څه هم موږ په کورنۍ کې ډېر مخالف و خو یعنی د درس ته باندې دوه د کباله نام ځات کړل ډېر کښته مو زه په یوه چې نور نشم هم په ورته وضعیت کې دی د درڅو څخه پر کور پاتې نور نه بلان دا ودونه دی بل خلاص سیاسي ورتي تر کور وباسي نو زوایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت وکړل تیر سول خو بیا هم امید وای د وساتو چې ان شاء الله اله بس مكتبونه باندې بشته خلاص دي او ذکر به وکړو یعنی زه خپل نه امید سوي هم زنه په یوه متزه به اخون چې نه ته امید ورکم وضعیت ډېر سخت دی چې څنګه وینم پر کور پاتې دي په څه ژمه سم په پوري یعنی موږ به شته شل کال شاته چې بیا به مغه دي سوادي بیا چې تر څو پورې لرسته سوات موږ کې امیر لرسته خلکو افکار ته نیږ یعنی هغه به څه مخه خلاصې د پر خار وای بیا مو سره به وکړو دوه کال مو وکړل نو ربه یې مو کوڅه کیږي څه چې نه معلوم حالت یې چا ته هیڅ درک نه معلومیږي
مننه اوس راځنې کور دی ودان چې خبرې دی وکړي
کشاله ژوند کشاله کشاله د کشالو په خار کې دا کشاله بنوي د سیاست نه کاروبار نوې جوړ کد لیډر نه تور خامار نوې جوړ که خطبې نه فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو لشہیدانو ڈکے ادیرے خرچ شولے انقلابون خرچ شولے دیر تاریخو خرد شول دیر قلمو نا خرد شول دیر کتابو نا خرد شول قوم پرستان خرد شول ہم کام ریڈان بچاو دے دو دزم کا دتاو دے وینے لاوا براو تو دگورے تاریخ سوکنا معاف کوی چلام د ټول بس وزي نه بهجرا پاتشي نه بجومات پاتشي دک شالو زپلې کشالو زپلے خارب کندر کندر
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو